په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. سه شنبه ده، د غبرګولیا جوزان هم د می میاشتې دېرشمه. پیل له خبرونو کېږي. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په دوه ویشتو هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات سي. د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په یو راپور کې خبرداری ورکړې چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیټی، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب پکې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. دغه راپور پرون خپور شوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت ګڼل کیږي مسؤول وبلل سي. په هغه راپور کې چې نن سه شنبه د دې سازمان لخوا خپور سوی پکې راغلي، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي ښځې نه پرېښول کیږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه وکړي. راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم نیوکه سوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په غور کې د دویم ځل لپاره د بشري مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل
تر مای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای بشي.
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. روسل دې چې د سیمایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه. د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې حسي ولیدل شوې چې له عمله یې فعالیتونه بیا ودرول شو
چې په دلیل آن فعالیت ها دوباره متوقف ګرځید.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې روان کال می میاشتې څخه تر اکتوبر پورې به په غور کې څه باندې 470,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپې کېدو له کبله لس کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي. دا پیښه نن سېشن به هغه وخت وسوه چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب ایالت څخه کترا ښار ته لېږدول جموں ته نږدې په یوه کنده کې ولوېد. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس د پیښې ځای ته د سیمې اوسیدونکي او چارواکي ورغلي. روسیه یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړ. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل ټلګرام ویلي چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویوفسکی بیا د ټپیان شمیر دیارلس شوولې. د اوکراینی چارواکو په وینا بریدونه په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته سوي دي. بلخوا د مسکو ښاروال سرګی سوبیان ویلي چې نن سهار پر مسکو ښار د بی پیلوټ الوتکو برید شوی. د هغه پوینا پیشا مرگ جبر نلری خو دو ودانه یو تازیان اوشتی. خبرونه مودو څلور بجو په خبرونه کې واردل ده. خبری خبرونه په راپورونه کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام وای په غور کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر درولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د غراز د خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوړو کمښت زیاتیږي.
پڅپلی پریزاریا نن پنس پریزاریا نن پچ شونز نګ پریزاریا نه يم زدا یو لسی کوپ نلرم چې زدا یو لسی واخم چې دا مومنت زه شی پرانی سم دغونی شی زنه لرم رورک.
ځینې واده سوي او کوزده سوي کسان وایي چې طالبان په یوه او بله پلمه دوی دروي، پښتنې ګروژنې ورڅخوي او کله ناکله بد چلند ورسره کیږي. دا هم روي چې د رویا په نوم یوه خیاطه څنګه توانېدلې د خپل ژوند چارې پر مخ بوزي.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وایې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي.
په کندز کې ځینې ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې د خپلو اولادونو نفقه برابروي.
ګیلم اوبدل ساده کار نه دی، په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم اوبو.
د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړي په کې ښه وځلېدل. د خپرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې اړ کړل چې په دې ولایت کې د مرستو د ویش بهیر ودروي. بلخوا د غور اوسیدونکو هم وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډبلیو ایف پی مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تیر یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. دی ولایت یو اوسیدونکو غلام حیدر ازادي رادیو ته وویل غور کې اوس مهال دبليو اف پی د مرستو ګودامونه تړل شوې دي.
یو میشت کیږي چې مرستنه درغلي میشت وړاندې یو څوم مرست راغلی او یو شمیر کورنوی ته یو بوري وړ ورکړی وو. زینو ته بیا هیڅ رسیدلې هم نو خلک به وزدای سره مخ دي.
دغور یو بل اوسیدونکو خاطره فراسو وایي له څو وخت راځي ورسره مرستنه د شوی او دای هم اوریدلې چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د وښمه خنی ولي. هغه ازادي رادیو ته وویل چارواکي باید هر څه شر د ستونزه حل کړي.
خاصه من نه هڅه شهروند ولایت غور انس کې
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه ده چې د مرستو وښته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستي ورسیږي
کومکو بهره برداري کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په وښکې لاس وهنه کوي او له همدې عمل د 13 اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل په غور ولایت کې په تیر جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په وښکې د لاس وهنې له امله د لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه. خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو امیندواره او هغو مېرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روانو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د دبليو اف پی په دفتر کې هیڅ کارکونکي نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکو اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 زره تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسیدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالي ادعا کوي چې له څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. خغل لال د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه شر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. خو د طالبانو د حکومت وانز به هلا مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوع ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوې ده.
عمردل چې د خوړو نړیوال پروګرام د طالبانو د لاسوهنو لکبله په غور کې د مرستو رسولو بهیر درولې. بیا هم په افغانستان کې د لوږې موضوع د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي. د دې ادارې لخوا پرون یو ګډ راپور خپور شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو په 22 سیمو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي. خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي ماشومان وږې بېدې کېږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوس مهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او تر خوا یې جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیوډینکیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په ورستیو کې د نړیوال بانک راپور خو د چې افغانستان ته د طالبانو لوی ازلی رسیدو ورسته په افغانستان کې د سړی سره عواید له دریو برخو یو برخه ټیټ شوی او تر خوای دا وړاندوینه هم کړې و چې څه کال به د افغانستان اقتصاد سلور ډیر سلنه نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بساینې لپاره تر ډیره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
څلور بجې او یو لس دقیقې کیدونکې دي. کابل کې ځینې کوژدن او وادسي وکاسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اړوندو کسانو لخوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څاړي کې سره لري او باید د خپل اړیکو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. خو د طالبانو چارواکي دغه ادعا نه مني. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزي په راپور کې.
د نورګړو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان خزو لګول شوی دی یو شمیر ادعا کوي چې ان شي کولای په خار او بازار کې لخپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زوري کړه شما بروی ام طفل خرد ماره اعلان کنید پسون دغه مجبور دیدن کې دغه کته طفل خرد اتمن برن او جه خودشان ملامت میشه چې قسمی با ما اعلان کردن دغه مثلا تعهد گرفتن.
دا د شکلنا مېرمن چې نه غواړي د امنیت سنځله عمل نن پر اپور کې واخصل شي. ازادي رادیو ته وو دا او میړه په داسې حال کې چې لوري هم د میړه په غیږ کې واده طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوی ده.
طفلکم د بغل شوارم بود طرف شور میرفتیم میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
اسما ماشوم اسما د میړه په غیږ کې و مو خار تروانو غوښتل مو چې د خپل کوچنی ماشوم لپاره غوښولې وخلو. یو چاس ما میړه کونچ ته کړ اسما د خسر نوم یې لمه وپوخت او اسما د پلان نوم یې له هغه وپوخت. مونږ ته وویل کینه موټر کې په ډیر لندلار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا د چ مخبول عسکرو ته بیا لاسې پورته کړ چې واره باندې وکړي. میړه مې پرې نه هوت بس تر یوې اونۍ پورې شدل ماته ویرون کې خوب غوندې و.
دا میرمن ادعا کوي چې د نور دوستان او خپلوان هم لورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په خاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و د دې میړه له موټر کښته کړي او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که از شوارم
که چیز ما میره و کوختل چې دا تور سره تاسو سره څه کوي زما میره وای چې دا زما میرمن ده زه هم بلې خوا ته راغلم نور خزو زه تلاشی کړم زما میره زما نوم او زما د پلان نوم بوخته نه وکړه لوی هم د هغه او د هغه د پلان نوم بوخت اصلا نه چلند خنه وکړه چې کور ته راغلم ډیره نه هلی وم دا چې خپل هیواد کې م خپل محرم میره سره و خو دومره پوخته نه راځه وشوي شوارم
محرم ما سوال ما مورودی بازجویی قرار میگیرم.
یو بل کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي خو په خبرې د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت کسانو لخوا درول شوی او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دریوی او پختنې ترې کوي د چا پاړه چې راپورونه ورکړ شوی وي.
هیڅ حقیقت نه لري خو کله نه کله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري د نورو څخه پختنه نه کیږي یوازې د همدې پاړه پختنه ترې کیږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلې چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او ان په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چینای سوپر کینګز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. په دې راپور کې د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندستان د غوړ لیگ سیالیو په فایلو بکې چې تیر شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشرۍ چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلي لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران لامله د ډي ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنای ته 101 منډې هدف ورکړل شو، چې د سیالۍ په وروستي بالي یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپله کړه. د هندستان د غوړ لیگ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانز لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور وو. دې په ټولو 11 سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکښ بالر وو. تر ټولو خطو پچاونی په څلورو لوبو کې د 150 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وشپیت اورونو کې ترې 512 منډې وشوې، چې په هر اور کې د منډو اوسط 7.5 وو. په بیټنګ کې هم راشد خان ډیر بد نه وو. په 9 اننګزونو کې 130 منډې وکړې. په یو لوبه کې تر ټولو ډېری 90 ناسوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د خېتو پچونې تر څنګ ښه توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپنیونکي جایزه هم ورکړل شوه. 18 کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوینور بلل کېده. راشد خان تر څنګ د دې لوبډلې په بریاوو کې مهم رول درلود. دې چې د خېتو پچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولی و. په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې، چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر شو. په وسلوخت اورونو کې پر 318 منډې وشوي. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یو لوبه کې تر ټولو خطو بچونه په څلورو اورونو کې د 20 منډو په ورکولو د 3 وکټو ترلاسه کول وو. رحمان الله ګوربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پیلیستو په هون کې وو، خو هغه څه چې تمتر کې د خونه ځلید. که څه هم په 11 اننګزونو کې چانس ورکړل شو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړې. په هره لوبه کې د منډو اوسط 7.5 منډې وو او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 1.3 منډې وکړې. افغان تیز توپ چونکي نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په 8 لوبو کې چانس ورکړل شو، چې ځان یې ښه ثابت کړو او 11 وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوې. تر ټولو خطو پچونې په څلورو اورونو کې د 18 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 10 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل تیز تو پچون کې فضل حق بیا سږ کال د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې ته که څوم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو، خو نسبتا خطو پچونه یې وکړه او څلور وکټې یې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28 د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او تیره شپه د چنای په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه، چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې 4 لوبې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنوي ښوونځیو او پانتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او له دغه هېواد بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوې دي. یو هم د افغانستان پرانیستې پانتون دی چې زموږ خبریال ورباندې راپور جوړ کړی.
موږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان موږ سره پاډی کې کیدی د واتس اپ او د ټلګرام لپاره.
دا د افغانستان پرانیستي پونتون بنسټګر حمید الله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوری نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه، نو د یو وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لا استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو غړ طرح جوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت سره هم ثبت او راجستر د چې د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا په هنتون پرانیزي. نو موړې وای تر درې سو ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوی چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت پیلې دو چارې هم ټکنۍ شوې. خاغلی افغان زیاتوي تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبرې دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه وسنی فعالیتونه چې زموږ روان دي دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پرانیستې پوهنتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس مونږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول مونږ تقریبا په لسګونو زره وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې دي، ځکه د کرونا د راتګ سره زښت زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا مونږ سره دا اوس هم زه یقین 50 نه تشپېته نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډیر معتبر دي، دوه سندونه ټول خارجي پوهنتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وای دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولی دي او هغه یې په منظم ډول تعقیبوي. نو موړې وای هغه زده کوونکو چې دوی سره زده کړی تعقیبوي او یا سلنه انجونی دي. موږ له هغه انجونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستي پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړی کوي. یویز د کوم کی ویل
اسنایم پریمیش تی وشوی چې په دې انلاین پانتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګي درلو چې وو نه مخکې پاتور رسید. نورې برخې مو هم درلو دي. اوس مو دالوا په خنه ټولګي جریان لري
کې یو هفته پیش تکمیل شو او صنف روان شناسی مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو مېرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغ او اوس مهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون انلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخت د وای غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
زه ته نه درلم چې خپل ورځنی درسي ستونزې چې د انګلیسي ژبې اړوندې کې حل کړم. څلور میاشتې وشوې چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پوهنتون نه لري بیلابیل ټولګي تعقیبوم.
مختلف اهلي سون او بعضې فائدېګه از طرف پوهنتون آزاد افغانستان درس بخښي.
دا یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمېر نورو بنسټونو او پوهنتونونو هم د افغان محصلانو په ځانګړي ډول د نجونو محصلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړی و چې د محصلانو لخوا هرکلی شوی او خود برېښنا نشتون او د انټرنیټ خراب کیفیت په وړاندې لوی ننګونې بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون به اغیزې نه دی.
کندز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې خپلو اولادونو ته نفقه برابروي، خو د بازارونو نشتوالی شکایت لري. دا هم تفصیل.
50 کلنه بیبی گل دی وو اولادونه مور ده. هغه وای میړه 15 کاله مخکې د ماین په 14 کې مړ شوی. د هغې په خبره ل 14 کلونو رئیس ګلم عبدالله ته مخه کړې او له همدې لارې د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
اگر بوغ جمع کنیم 3000 سودا میکنیم.
یو کیلو تار په 500 افغانۍ اخلو او یو ګلم په و میشت کې وبدل کیږي او بیا یې په بازار کې په 3500 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ پاتې کیږي. پر دې پیسې موږ غوړي واخلو، چای واخلو، وړه واخلو، څه شی واخلو، بس په سختۍ سره خپل روزګار چلوو.
بیبی گل وای په خوا د لاسي صنایعو بازار خو په وروستیو دوه کلونو کې د لاسي صنایعو بازار خرابېدو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
چای صدر په میخریم، کلو یې میتاره میخریم، یک شش
لش په کیلو تارو څخه یو ګلم مبدل کیږي. د ګلم مبدل خام مواد ګران شوی دي. د کار په پای کې موږ ته ګټه نه پاتې کیږي. بل خوا د لاسي صنایعو بازار خراب شوی دی. په لاس ورځو کې یو ګلم نه پلورل کیږي.
سنمګل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوڅې د سیمې اوسیدونکو ده. هغه وای 15 کاله وړاندې د دوی پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او لامل یې د میړه یوه پښه پرې شوه او اوس کار نشي کولای. دغه 45 کلنه میرمن وای د ګیلم عبدالله له لارې په سختۍ سره خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
ګیلم
عبدالله ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم وبو، خو بیا پخه باید نه پلورل کیږي چې زموږ د ملا درد پرې ټکور شي. دا یو ګیلم په 3000 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ په میاشت کې ګټه پاتې کیږي. په دې پیسو موږ څه ډول د ژوند اړتیاوې پوره کړو؟
15 کلنه کامله د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وای میړه د تیر نظام په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او روزګار یې ښه و، خو د نظام له بدلون سره له دندې ګوښه شوی او اوس د اقتصادي ستونزو له امله ګیله مبدلو ته مخه کړې ده.
یو ګیلام او دوه دسترخوانونه په یوه میاشت کې اوبدل کېږي. که ډېر چابک کار وکړو په یوه ورځ کې له دوه متره څخه زیات نه شو اوبدلی. په یوه میاشت کې موږ ته 8,000 افغانۍ ګټه پاتې کېږي. د مجبوریت له مخې د 8,000 افغانیو ګټلو لپاره یوه میاشت سختي ګالو.
دغه صنعتکار شزه د طالبانو له حکومت غواړي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې دوی خپل تولیدات په ښه بیه وپلوري او د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کړي.
خیاط یا درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لیدلوري سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. یوه هم رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې خیاطي کوي. سنا ککړ ورباندې راپور لري.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. د ښکلن رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپه درېدلی دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او ویې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونې کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلې شوې وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورته او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي، دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خو حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بیدېږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادرېږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
آزادۍ رادیو ټولو محترم او کارکونکو اوریدونکو تخلیقی همکارانو ته د ضرورت سلامي وړاندې کوم. د سلام سهار د ننګرهار څخه طالبانو د مشرتابه ته پام وړ اینه ده چې مسئول چارواکي لکه والیان ولسوالان قومندانان قاضیان په دې کې تغییر او تبدیل راشي، هغه داسې چې شمالي زون هغه جنوب ته ولیږي او د جنوب هغه ختیځ ته ولیږي او د ختیځ هغه شمالي زون ته ولیږي، ځکه په خپل ولایت کې حکومتداري نه کیږي، واسطه منل کیږي، ټول چې دی بلد خلک وي او په خپلو عزیزان او بلد خلکو حکومت نشي کولای.
السلام علیکم، عزیز الله ام پکتیا ولایت نه. دلته خو ڈبلیو پی والا د خلکو ته مرستې نه ورکوي، لشل کورو کې یو نوم ولیکي چې بل نوم دی کې دا نه لیکو، دا خلکو سره ظلم کوي او خلکو نه موټر خپل نه راوړي، کرایه موټر اخلي، شخصي موټر یې نیولی، خلکو نه دوه دوه سو روپۍ اخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره څلور نیم بجې سوې په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیتی، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبی سودان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي. په هغه راپور کې شنن سیشن باندې د سازمان لخوا خبر سوی راغلی، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. راپور کې راغلی ښځې نه پرېښول کیږي چې د خپل دوغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشري مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته ویلي په تیرو څو میاشتو کې د مرستې رسولو په چارو کې د طالب چارواکو د مداخلې له کبله مجبور سوي چې په غور کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپه کېدو له کبله لس کسان مړه سوي او 55 نور ټپیان سوي. د پیښنن هغه وخت وسو چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب ایالت څخه کترا ښار ته لېږدول، جموں ته نږدې په یو کنده کې ولوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس د پیښې ځای ته د سیمې اوسیدونکو او چارواکي ورغلي او د ژغورنې عملیات روان دي. د ځایي پولیسو یو قومندان چندن کوهلي خبرلانو ته ویلي بس ډیر بار وو او مړه سوي کسان د بهاري حالت اوسیدونکي دي. او روسیې یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف شروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام کې لیکلي سیمه په دغه حمله کې څو سیمې په نښه سوي چې په پایله کې یو تن مړ شوی او څو تنه ټپیان شوي. ازادي راډیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خپریږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي چې اسد الله لودین کوربه دی.
15 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې
حکومت
ته
کړې
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد، او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه میلمانه خاغلی شیرزای او خاغلی همدرد سټډیو ته وصل شوې دي. هڅه کوو چې خاغلی حکمت اعظمی سره هم اړیکه ټینګ شي. خاغلی راځي شیرزای صاحب بس له تاسو نه پایل کو، تاسو دغه پسیمه کې بدلونونه او تحولات لنګدي ساري، څه فکر کوي چې لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتي ځواکونه خپل کې سره ونختل؟ فکر کوي همغه د وبود سر لانجا و چې د هټه ورسیده او کنه د وبود حق موضوع او بیل موضوع د دوی اواز هغه اشخاص کې سره ونختل چې په خوای هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړی تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته. وګورئ، مار کله وایي دا طالبانو د سکایا طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده، دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس سو ځلې ایران سره نه خطې ده، دوی پاکستان سره نه خطې ده، دوی ترکمنستان او ازبکستان دوی زایون سره پلانجه کې پات شوی ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نورې وادو ته خطر نشته. یو ځل داسې خبرې کوي او بل ورځ هر ورځ مونږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فراه کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نظر لیدو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعال ده، از ډیرې همدا خبره ده، همدا نخط د قاچاقبران ترمنځ کېږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شتونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شیدونه باندې خبر وي په هغه سه خلک دوی سره نشته. کنه نو کده وبو مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په د لارې نه د دوی ته ایرانیان ته خوده، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانې وکړه.
مننه شیرزا صاحب، سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبري هم واورو، همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر خاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزوري ده، همدې لکبله لګونډي سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي، اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند دی وکی وشوي، حتی د خپل د ایران د نن زینو کسانو حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند او بو د حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکړولې. استاس په نظر دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو ته تاسو ملمنو خدمتونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لکه د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیکتو پینځه سلبیکتو کلونو کې په افغانستان کې اور بلو جنگ وو، دوی هم خپل ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه ورته پوکای والی دی، لمنې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو سلوېختو کلونو کې داسې و چې جنگونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوا د منطقي هیوادونو او دغه همسایګانو د افغانستان ډېر سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، کاغه پخوانی حکومتونه او کاغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او لبل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومي خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامی ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او طریقې ورسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د سروي خیال په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو د بعد وخت افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې، داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي، خو بدبختي ده چې موږ مجبورې هم شته دي.
و کور ودان همدار صاحب روسه په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکې وایي تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکه بلې دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده د سیاسي موضوع ده او د دو نور ملمنو په ټکو د ډیپلوماټیک دزګه کمزوري ده
لوګین ستاشت ملمنو ته او اوریدونکو ته له سلامونه وړاندې کوم ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کو کتلې سي یو ډیره خنړی تاریخچه ده اته نیو کلونو کې نو ساته نیو کې ایران ډیپلوماټان پکې په مزار شي یو ګل کې او بیا دیا ته جنگ ته نيسته کې هغه وروسته په 2001 کال کې کوم د بلاو مار د کور سره کوم ملکی وی د طالب چارواکو ادا دا د چې او ایران لاسلو نو لري د تاریخ شړ دی مهمه ده ترڅو دا راوړل دي تشویک فقط د طالبانو کوم انسرجنسي یا کوم جنگ چې و ده بخوانی جمهوریت پر وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینی طالب رهبران ته دا ریښه سره لاس یو کې چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بل خصوص دوی ته یو نوی سردربۍ په افغانستان کې جوړ کړ نو ایران د خپل منافع په تعقیب کې د طالبان څخه د وسیلې په هیڅ باندې سودا وکړه نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري د دینی اړخ کوکتلای شي په سبي اړخ کوکتلای شي هغه یو بحث دی مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکت ډېر کم بالخصوص د کله چې د یو د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ دی ډول د وکټل کې څه کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی د یو نظام مشارکت به ویل چې نو افراد تر مابین مګر کله چې طالب حاکم وډاله ګرځي بیا د مشارکت لمین نو زه فکر کوم دا طبي خبره ده د تر مابین په دغه جنجالونو راپورته کیږي دا بل هم
او اعظمي صاحب کوم بخیر تاسو وایئ چې مشترکات کم دي اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ کاره کې سفارت ورته وسپاره په خوانی ډیپلوماټانی وېستل زمين کې تاسو په خوانیو جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدی سره او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه فکر نه کوي چې استاد اسی ټکی چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري
نو دین څه ځکه کوم دا به د شین سرغون څخه سوي دي دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله په تکابل ته راځي واکپل اس کې سي دا ځان څه خو دښمن جوړ کې کم نسبی د افراد تر مابین چې کوم د دوستي جوړ کړو او ستل چې هغه کوي سي مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډول واځي په یوه لشي ده ایران سره پوره دوستي کول دا پر دې پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول شي چې منتخه یا بل خصوص په منتخه کې داسي وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري د انتخاب کې غرب زه فکر کوم د طالبان خپل د غرب دا روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبت د ایران ته زه فکر نه کوم چې دغه د موقتی دوستي چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دي فائدار اوسي او کوربه فکر کوم دا توقوبه د ونس چې دا به دي شاري چې ولري
او ډېر مننه سلامات او سي راځي لکه په عوامل باندې وګګېدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلې شي بلا بل عاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسي کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د دې لامل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي. اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو، پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسيږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوي دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان هلته تللی ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 حمله ده، دې کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته. د دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپل کارونه وکړي، استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهیږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات نه مخته کیږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه و چې څه ناڅه د طالبانو جنگی ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه. خاص چې دغه بشین نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه، ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهیږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشین نورزای د خوشی کېدو دپاره. بشین نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشین نورزای یوازې کولی شي چې یوازې د بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړی ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چې وکړله ما د واورېدله، بیا د ایران د صحنې تقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه یې وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نوم هم دوی سازابطه لري. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده، که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ماتویل او نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل. اوس هغه یوازې کسب کوي کړی د سختار وکړي طالبان ته ورکړي، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، هغوی ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښونه نه پیښیږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استازی هم درلودی دی بحث کې. شیرزاد صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و، اما دوی خبرې نه کوي. دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان یې حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې دغه ستونزې اوس رامنځته شولې. شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي. فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې سته، ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده، مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري، قونسلګری هم لري. کله چې قونسلګری وي ډیپلوماټیک دزګاوي، ولې فکر کوي شخړې رامنځته شي؟ ولې ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره؟
یو خدا سي ده چې دغه وسنۍ حاکم رژیم چې ده هغه دغه یو غیر منظمه ډله ده، یعنی وګوی و دې ته چې لوی درستیسته وزیر دفاع ته یا دې ته غوګونی سي کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي، نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان اقدام کوي. او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا د ډیر شم زل دی چې د منطقې د هوادونو سره دوی جګړه کوي، یعنی معنا دا ده چې دوی غذایی قومندانان دغه عکس العمل خي. تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه غلطه سیاسي معاملات وو او داس یو سیستم وو چې د پاس نه رهبری کېده. اوس زه فکر کوم چې غذایی خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودی ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره همدغه دی چې وګوي په خپل اقدام کوي. بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوی دی، وګوي د اوبو پاړه باندې او همدارز د دانشې توکو د قاچاق پاړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو پاړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري. دغه کوم کډوال چې زموږه واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويک ټکولونو کې حالت وو، دا اوس هم ډیر شوی دی، د دې نه سو استفاده کوي. او دغه د افغانستان هغه یو خوګه ګوتته چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلی وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنه د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخه چې مخکې ټاکل شوی دی، تړونونه شوی دی، دغه خلاف دی دوی.
بله، همدار څه فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي؟ مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخه طالبانو سره تعامل کوي. څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا څه ده، او له طالبانو سره د تعامل لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشول د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، ځانګړي توګه په افغانستان کې، چې دوی د دې نه ډېر ډاریږي. او څو عملی هم په دې تور څو کلونو کې پاغ کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله، او ډار یې دغه و چې د افغانستان چې وګدا پوله له ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي. او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري، مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان، او دغه ځایونو کې تر ډېره د پوری سنیان شته دي. یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکړي، یعنی د ایران داس فکر کاوه. او بل اړتیا دغه د چې خو مارکیټ تم ضرورت لري، اقتصادي مسایل تم ضرورت لري. تاسو کوم نو ګورې دغه کوم حالت ته رسیدلې دي په اقتصادي لحاظ باندې؟ دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل زنور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې زینو د منځنۍ آسیا زینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري، افغانستان هم یو خه مارکیټ د دوی د کارونو د پاره کېدل شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډیره د پوری
د لوډیستر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوان د منځنی ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدر صاحب اعظمي صاحب د غشخړې کې دوام کوي، ورته مخکې همدر صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل کڅو ډیر سمزل د چې دغه ډول شخړې کیږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي، بل دې چې ډیپلوماسي ته غوږ کېږدي، مشرانو ته غوږ کېږدي، په خپل احساسات کېږي، ځوانان ورمختکی جګړې ته لاس اچوي، سره لدې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته. د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لودین صاحب ګورې، یو شی به ډېر واضح وکتلی شي، د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2023 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به نظام تراسي، نو که چیرې ګاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تاګید ام احساسي په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزلې نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نن د طالبانو په اول دوران د ورکیم ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال ته حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې، وسم داسې افراد په خصوص هغه افراد چې ایران پښریه کې د فاطمین د ترامالاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې سره کې طالبان پر وړاندې، نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې ذکر کوم، د طالبان د نظام وخت هم را کموي، اگر چې د طالبان د نظام وخت شو کتلای شي خپل د مسایل کې نور مشکلات چې کم لري اغه خپل ډېر لانس کاری، مګر دا
تاسو وایئ چې ګوندې هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کی، تیر تاریخ ته پکتو، کورنۍ جګړو ته پکتو، ګوندیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې به سرور راټول کو، اعظمي صاحب فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت ورتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګوندې هیوا ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي؟ طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واکلري یا صلاحيت او وسلري او کې لري ولی تر اوسه فکر کوي په عمل کې دوه کې پات راغلي پلان به کې ازمې سپ خپل تفسیر راته وکي بیا به د نورو ملمنو د پای نظرونه هم وورو.
لوین ته کاستن نظر څه کوم، طالب د دې ظرفیت نه لري، استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره روابط وساتي، او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د یو وزارت چلولو استعداد نه لرو، او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي، په داخل کلونو ځکه زیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شو، که غواړي چې نور د وطن خراب نه کی باید پریږدي شي یو صحیح نظام رامنځته شي، یو نظام چې رشوه ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. زه فکر کوم طالبانو دې استعداد نه لري، باید طالبان
سلامات او سیاسي
دغه رقم ادامه کوم د وطن او د افغانانو
کور ودانه. ما طالبان بیا برعکس ادعا کوي چې اقتصاد له سقوط ژغورلې دی، حکومت ولي کې هم بریالي دي او خ روان دي. ښاغلی شیرزای ساسو د پای خبري هم اوروپي یو دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول په کار دي؟
لودین صاحب یو خوب تست خبر چې طالبان به سوي هغه د طالبان خبر د غویس کړنه وایي چې مو ملامت یو ملامتي نه مني، خو طالبان په دا کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته وو خوده چې کار سوګي سره دوستي وو کې دوی خپل دوستي هم نه ساتي، د چای ته مادم نه ساتي، کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي، خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاسه ورکی، کومه اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نجې سی هغه دلاسه
ورکی،
او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرمو
کور ودان. همدر صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي؟
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم ډله چې د غنې ستونزې لري، مکاتب دی، ازادۍ دی، یو ټول شمول حکومت دی، د خلکو حقونه دي، لیکن د ګاونډ سره د لبد بخت چې موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري. د منطقې ځینې هوادونه دا فکر کوي، په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې دی په تیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک کړی وو، ځایونه یې ورکړي وو، هغه خپلې ګټې وې، نه هغه مذهبي نږدېوالی و، نه کوم کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي، اوس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او نه پوهېږم په کومو ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې هم درلود، فاطمین یې درلود، دلته یې جنګول او ډلې وټپلې او
اوس هم سرخوګای جوړولی سي کوي غواړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کې.
سلامات سي همدر صاحب، ډیره مننه. سلامات سي د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورک کور مو ودان او ریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب، نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمک سره ګډون وکړه.
ساعت 5 عصر است. صدای ما